روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا جاغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، د نن شپې په دې خبرونه کې د ریزش یا زکام په باره کې د خبرونې محترم میلمه چې د عامې روغتیا د معالجوي طب عمومي رئیس دی، ډاکټر صاحب محب الله زیر ستاسو سره خبرې کوي او د دې ناروغیو په اراضو علایمو به هم او مخنیو باندې البته تاسو ته معلومات درکړي. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. کولی سئ درنو اوریدونکو و دې خپرونې ته په 001-202-619-1-10 باندې او یا زموږ په محلي شمیرې په 090-00 او یا باندې زنګ وهلی سئ. په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب محب الله زیر په لین کې دی. نو زه تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، سلامونه مې ومنی او په خیر راغلاست.
مننه شافیا سردار خورې، زما سلامونه او نیکیلی تاسو د رادیو ګرانو کارکوونکو ته، همدارنګه زما ټولو هیوادوالو ته چې هر چیرې اوسیږي، او ستاسو د ښکلي رادیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
سلامات اوسئ، خدای مو ژوندی لره. ډاکټر صاحب محب الله زیر، ډېره مننه چې خپرونې ته تاسو حاضر سولاست. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم اعلان کړی و چې د ریزش او زکام په باره کې ستاسو سره به خبرې وکړو. هوا دا د سړه ده، نو ډیر خلک د دې څخه شکایت کوي، اکثره کورنۍ چې بس زکام مو په کور راننوتلی دی، څنګه ځان ځینې خلاص کړو؟ ډاکټر صاحب، نو لومړۍ پوښتنه به ستاسو دا وکړو. بله،
موضوع هم ټاکلې ده او زه ستاسو د اوریدونکو چوپړ کې
سلامات اوسئ، خدای مو ژوندی لره. محترم ډاکټر صاحب، نو رابسو و لومړۍ پوښتنې ته چې ریزش یا زکام څه ډول ناروغي ده؟
مننه. ریزش یا زکام یا کله کله زمون په هیواد کې په دیوالګي په نامه باندې همدارنګه اصله طبي اصلاح کامن کول دی، یادیږي چې دا د تنفسي لارې د پورتنۍ برخې یعنی د پوزې سوي یوه حاده ویروسي او ساري ناروغي ده چې ټول انسانان پیاخته کیدای شي. خو دا ناروغي په کوچنیانو کې او هغه هم له ښوونځي نه مخکې عمر کوچنیانو کې ډېره شایع ده، او هم هغه څوک چې د دوی معافیتي سیستم په مختلفو لاملونو له امله ټکنۍ شوي وي، هغو دې په دغه ناروغۍ باندې اخته کیدای شي.
بله،
چې دا ناروغي یو تعداد نښې او نښانې لري چې د هغه نښو نښانو پر اساس هم طبي کارکوونکي او هم خپله ناروغ پوهېږي چې زه زکام، ریزش یا والګي نیولم، چې هغه ټوخی دی، فنچی دی، ډېره ټیټه درجه تبه ده، د بدن د غړو درد دی، او همدارنګه د ستوني درد دی، له پوزې نه د بهېدل دي، او همدارنګه د اوښکو بهېدل هم دغه ناروغۍ کې موجود وي. چې کله زموږ هېوادوال دغسې حالات خصوصا د مني او ژمي او همدارنګه د پسرلي په لومړیو کې سره مخامخ کېږي، نو دوی وایي چې په زکام یا په ریزش باندې اخته شوی دی.
بله ډیره مننه کورمودان محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دلته هم څوک چې په دغه وایروس د په زکام په ناروغي باندې اخته سي نو اکثره ډاکټران دلته دوا نه ورکوي، وای د خپل وخت لري د ریزش یا زکام، او ځینې بیا وایي چې په عادي استراحت باندې جوړیږي، ځینې په دوا باندې جوړیږي. نو دغه ناروغي ته یو څوک چې په دې ریزش زکام اخته سي، یعنی کوم حالت یې د ډاکټر دی چې باید مریض ولاړ سي و ډاکټر ته، او هغه مرض یو څه مخته تللی یې ستاسو په نظر؟
بله، تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. کله چې ما په مخ کې لومړی سر کې چې دغه ناروغي معرفي کړه، دا یو ویروسي ناروغي ده. پیزو په ویروسي ناروغیو کې انټي بیوټیک او درمل زیات اغیزه نه لري. نو دغه ناروغي له دریو نه نیولې تر پنځو او کله کله هم تر اوو ورځو پورې دوام کوي، او په خپل په بنفسي ډول سره شفا کیږي. د ډیرو درملو توصیه کول دې ته اړین نه دی. دا ناروغي فقط تاسو کوشش وکړئ چې په دې کې تاوده مایعات وخورئ، زیات اوبین خواړه، او همدارنګه استراحت ډیر ورته ضروری ده چې باید وشي. او بعضی هغه سی غذاګان چې د وټامین سی لکه نارنج او لیمو د هغه خوړلو سره دغه مرض په مقابل کې دغه ویروس په مقابل کې زمونږ هغه مقاومت لوړیږي، او په دې ډول سره خپل د بدن د هغه میکروب یا وایرس په مقابل کې خپل مبارزه کوي، او هغه ټول منځ سی او بلاخره سړی شفا کیږي. خو بعضی وخت چې دغه تبه ډیره زیات وي، د درد د غړو د بدن د غړو دردونه او سردردي پکې زیاته وي، نو د ډاکټر د توصیې سره سم یو تعداد دواګانې دي چې هغه د تبې او همدارنګه د بدن او د سر د درد لپاره توصیه کیږي، چې لکه پاراسیتامول. خو زما په بازار کې یو تعداد دواګانې شته چې هغه په نام د کافکول په مختلفو نومونو یادیږي، او یا د توخي ضد دواګانې دي. خو زما له خپل هیوادوالو نه هیله دا ده چې په خپل سر د دوی دواګانې ناخلي، لکه مخکې چې مو ویلې په دې مرض باندې زیات کوچنیان کیږي. په یو کال کې یو کوچنی له څلور نه نیولې تر لاس دولس ځله کېدای شي چې په دې مرض باندې اخته شي، او په لویانو کې له نیکه مرغه له دوو تر څلورو ځله شاید دغه یو لوی سړی پرې اخته شي. نو په کوچنیانو کې د دوا او درملو ورکول ډېر یو خاص یعنی نزاکت لري، په دې معنا چې د هغو ته دوا توصیه کول د هغو د بدن د وزن پر اساس باندې، د هر کیلوګرام وزن بدن پر اساس باندې دوا توصیه کیږي. نو کله چې دغه پاراسیتامول کوته ډیر عادي او بې ضرره د وخت کاری، خو که چیرې د دې مقدار لوړ شي نو ډیر ناوړه اغیزې هم لري، چې لږه جمله نه پر زګر باندې ډیر بد اغیزه کوي، او کله کله داسې کیږي چې دا مقدار او دوز لوړ شي نو څوک چې دوای خوړلې په جړی باندې اخته کیږي، چې په جګر په وظیفو باندې بدې اغیزې کوي. نو زما هیله دا ده چې هر وخت څوک په ریزش باندې اخته شو نو دغه اوبلن او خواړه دي وخوري، تاوده خواړه دي وخوري، استراحت دي وکړي، مایعات زیات وڅښي. که چیرې د ستوني درد ډېر پازاب کړی نو لږ ولې واخلي جوش چې کړم دي یو ګلاس په اندازه باندې، د چای د کاشوغې په وسیله د نیمه کاشوغه مالګه ورواچي، ښه دي وخوروي چې مزه یې اوښکو په اندازه شي، او هغه کولی شي چې په ستوني کې غرغره کړم دي، او د دې په وسیله باندې د دې د ستوني درد راکمېږي. او د پاراسیتامول خوړل د ډاکټر د توصیه لاندې کېدای شي چې د بدن د غړو دونه کم کړي، ولې په ټوله کې همدا د غذایي سي غذا ورکول، استراحت کول، او د تودو او اوبلنو خوړو خوړل دا ناروغي په پنځو یا شپږو یا درې ورځو کې دا خپله خپله ښه کیږي، او ضرورت درمل ته ډېر نشته.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. زموږ خبرونه محترم ډاکټر صاحب ځیر یو اوریدونکو ته موږ ډیر وخت ورکو چې دوی پښتنې وکړي او ستاسو څخه معلومات واخلي او د خپل هغه تکلیفونه چې دی لري چې البته د موضوع په اړه. نو اوریدونکو په لین کې ستا یو اوریدونکو به ستاسو په اجازه واخلو. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره ډاکټر صاحب په لین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
شفیع سردار خور تا ته ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم او دومره خوشاله سم چې ډېر زیات خوشاله سم په ډیر په اسلام نه غي ډاکټر نو څه پیدا کولای وي په دې باندې چې پر ما زکام ډیر سخت بدل کیږي زه له کوزایم د بلوچستان څخه تاسو ته کوم پروتم از باندې یم
کورمادن مهرباني وکړئ پښتنه د ډاکټر صاحب وکړئ ډاکټر صاحب
پښتنه دا کوم چې د پر ما باندې زکام دونه بدل کیږي تقریبا د کښنیواله څه وو څه ما خیال زما عمر شپږ دی خیاله یا اینجا دیش کالا دارا کمز ما عمر دا یاو نو تقریبا زکام واخم بالکل یوان میاش کدر بانی زا زکام پر ما بانی تاثیر کهی کنا دیگر می دین خوش دا ستون بانی دا تروی تروی و برازی کنا نو بیا خلقوائی چی ما تخل گویلی دیسی دا نزله دستا نزله لری دا پرساش دا زکام دو نزور کهی دا نزله لری ما ټول زه خو د مزلې د وای میم کلی د ډاکټران د اکیب کول ګولې مثال لري نه کولې دارا کی جو شان دی دارا کی په پولیس باندې د چر چور وا خو ما دا ګرم ګرم شیا خو مخ بس خاص لغه نه کی بس پازنې باندې دې په ذکر باندې دا تر یو براز کې خو میږي کیږي بالکل تقریبا یو نه اشکدار بالکل زړه دا نه جوړه یم او بیا خپل راتو استعمال و چې می ټینګ کې مالټا خره بیا دا ځکه پر تا ډیر نه بول کی
نو تاسو په لین کې اوسئ چې الکوزې سیب ډاکټر سیب ساسه خو یو څه پښتني وکي ډاکټر سیب مهرباني وکي
الکوزې سیب زما سلامونه او نیکلی مو ونه خدای دې ریزښنه د تا کاملا شفا ده دا ریزښ چې یا ځکه چې ما مخ کې تاسو ته عرض وکړو دا یو ویروسي ناروغي ده او ساری هم ده او لبته مرغه چې دا په هغه وخت کې وساره شي نو د دې مرض باندې پخته کېدو چانس زیاتېږي ځکه خلک دننه په کور کې اوسېږي له بیرون ته کم تماس نیسي تربیه د کور خرابېږي کړکۍ او وسیګانې تړل کېږي او خلک په ټوله کې یو ځای اوسېږي چې له یو نفر نه بل کس ته د دې مرض سره زیاتېږي زه تاسو ته بیا هم توصیه کوم چې فقط کوشش وکوي چې تاسو وخت چې په دې ناروغي باندې مبتلا شوي ډیر استراحت وکړئ یعنی هغه فزیکی کار دماغی کار چې تاسو باید وکړئ همبه کوئ دا یو خبره دویم خبره هم دا چې وبلن مواد تاسو ویل لکه سوپ شوروا لکه شیدې دا اخرى او همدارنګه هغه مواد چې هغه وایټامین سی ولري لکه سابه میوې تاسو مخکې ویل مالټې او نارنجو لیمو دا به زیات خوړی خو کوشش وکړئ چې کله په کور کې دغه سی یو ماشوم یا څوک یا په د تاسو د دندې په محل کې پیدا کیږي چې هغه تاسو فکر کوي رزشتي له هغه نه ځان لري وساتي او یا کوشش وکړئ چې د ماسک او یا سبموته د دسمال په وسیله باندې یا هغه شیان چې دغه ناروغ پورې اړه لري لکه د هغه د لاس پاک د هغه د مخ پاکول پکور د سمال کمپیوټر موبایل لږ سره په تماس کې مو وسیږي نو په ټول کې دغه یو د زکام لپاره داسې یو شی دی خو کله کله داسې وی چې هغه ورته بعض نور ټایپ نه دی چې هغه نو ویروسونه فرق لري الایمی سرم داسی وی ولی اغا چې موږ ورته انفلونزا وایو اغا بیا لزره شدت لري یعنی چې درد زیات وی دستونی سبب لرزه و سره یا او همدارنګ د ځان درد شدید وی چې اغا هم یو ویروسی نور
بله ډاکټر صاحب بخښنه دی دغه ورور الکوزی صاحب دی هغه ټول الایم چې دی فرزن چې وای نزله لري وای د جګر درد ور سره لرم فرزن خلیته می ټوخی کوم جګر می خوږیږي دغه الایم ټول دی دغه بو انفلونزا ته ورته ناروغي نه یستاس په نظر
ما ارزو کوم چې چیرې دغه ورور دغه سي ناروغي باندې اخته شو نو زما هیله دا ده چې ورې دی ولاړ شي هغه مربوطه څنګه ډاکټر سته د داخلي رو ډاکټر سته چې هغه وګوري نو ځکه چې انفلونزا او دغه ریزش دی دواړه ویروسي ناروغي
بله بیا
والاینه سره ډیر شدید دي خو په دې تفاوت چې ما مخکې ویلې په ریزش کې چې دا یو ټیټه درجه دی تبې موجوده وي په انفلونزوا کې دغه تبې درجه ډیره لوړه وي د یخنۍ او د لړزیدو سره سم وي د ستوني درد سره شدید وي چې دا بیا هم ویروسي ناروغي ده په دې کې هم تقریبا همدغه اهتمامات چې ما مخکې ویلې هم په ریزش کې او هم په انفلونزوا کې دا د عملی وړ دی یعنی هغه هلته هم کوم انټیبیوټیک دی شي ته ضرورت نه دی ډېر فقط د سرات او د خوړو او مایاتو په وسیله باندې دواړه تداوي کېدای
شي ډېره مننه ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب کور مو ودان واربسو یو بل اوریدونکو ته چې دوی د کوم ځای څخه زنګ وهلي دي مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست پلین کې ورور
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه ساتي سردار تا او ډاکټر سره توړان لیکم
مهرباني وکي پښتنه وکي کورمودان
نه د خان خوشمنه ما له پکتیکانا زو چې کله زکام سم ما ملي زکام چې را پورې شي کنه
bale
نو بیا د زما مارې ډیر اور سره خراب شي او خلته مې تروی وبره دي او مرای نه ډیره زیاته تخنیک او بیا چې کله ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټر ته چې ورشنو هغه بیا موږ ته دوا نه راکړي او زکام خپل وخت لري تاسو په خپل ټیکس یو بل په شان دا ده چې دا زکام ناروغي چې خوريږي دا د ګرد نه وجه نه خوريږي او کده یخنۍ دی وجه نه
ډشه ډشه دا خو ډشه پښتنه ده نو د رادیو د لارې څخه به محترم ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې محترم ډاکټر صاحب
خوږمن صاحب زما سلامونه ومنه خدای دې بیدار دکړه دغه ناروغي ما مخکې ویلې چې تاسو یې علائم ویلې که په همدغه رقم چې دغه علائم وي چې تبه او د پوزې نه د اوبو راتلل او د سترګو نه اوښکې بهېدل وي او ټوخی ورسره وي ستوني درد ورسره وي ستوني سوروالی پیدا کېږي نو دا زکام یا ریزش دی او دغه مخکې ما اهتمامات درته ویلې خو کومې چې تاسو وایې که تروي اوبه مرۍ ته راځي کله کله داسې وي چې هغه په معده کې یو څوک یو تکلیف لري چې هغه د ګسترایټس په نامه یادیږي او دا ګسترایټس هم کله داسې کېدای شي چې د تروو اوبو یا د ځیګر دا سوځېدل یا په لړمانه باندې په حساب چې د خلکو په منځ کې ده سوځي هغه نو ګسترایټس دی چې بیا له دغه سره تفاوت لري خو کله کله داسې کېږي چې د دغه مرض په وجه باندې د ریزش په اوجه باندې هغه د زیګار یا د میدی هغه تیزاب بی حالت زیاتی دی او د سرټس پیس اپ په شکل باندې خلک احساس کوي چې هغه به سره دوا بیل برخي دي چې باید سره جلا شي او پاتې شو چې دا څنګه د ناروغي مای سره دی ما مخکې ویل چې دا ناروغي د ژمي په موسم کې یا د منی چې هوا یخي یا د پسرلي په لومړی کې چې خلک سره په یو ځای کې ژوند کوي دغه تهویه د کور خرابیږي نو دا چانس سره د دغه میکروب د دغه سره وایرس یو بل ته زیاتیږي چې یو خوانه د هوا یا خواله هم پکې تاثیر لري او له بل خوا د خلکو ډیر نږدېوالی یعنی خلک چې وړی وي نو خو سره لري وي چې د یخنۍ له امله کوشش کیږي یوه یا دوه کوټو کې سره ډیر کسان اوسیږي او یا په خوانځیو کې په کودکستانونو کې چې د کسان سره نږدې یو ځای اوسیږي د دې چانس په پراخته کېدو د دې مرض زیاتیږي خو د هوا ککړتیا خصوصا د ژمي په موسم کې تاسو پوهیږئ چې په سړو سیمو کې خلک د بخاریو نه ګټه اخلي او په بخاریو کې له بده مرغه چې اکثرا لرګي او سکاره سوځي او د ډبر سکاره دغه یو بد لوګی شي پورته کیږي او دا بیرته هوا ککړی او خلک چې تنفس کوي او ساه اخلي نو هغه خراب ذرات چې په دې هوا کې لکه د دود او ګرد په شکل چې موجود وي دا تنفسي لارې ته داخليږي او دا خپل تنفسي لارې دا ساته چې دا په ډیر یو وړو حجرو باندې مایکروسکوپیک شکل پوښل شوی دا چې هغه ډیر وړه وړه لکه څه لکه دی ویختو یا مویاکو په شکل باندې وی چې هغه په سترګو نه ویني کی دا یو دفاعي حالت لري. یعنی هغه وړي چې د کوم مزره شین چې د سمت داخلي هغه دفع کاندي، خو د ګردو وزارت په وسیله باندې دا دفاعي سیستم چې د ورو کوچنیو زربینی ویختو په شکل دی هغه متضرری او چانس زیاته زیاتی چې سړی دی د دغه ویروس په مقابل کې د دغه تنفسي سیستم یا لیارې هماغه دفاعي سیستم خراب کاندي او سړی دی د دغه وایرس په مقابل کې ډېر حساس او بالاخره د ناروغۍ د ککړېدو
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. یو پوښتنه ده چې زموږ په هیواد کې البته په ژمي کې یعنی اکثریت لرګي په بخاریو کې استعمالوي او فرضاً د سکاره دي، نو د دود د خامخا د دود سره مخامخ کیږو او د دود به وي، نو دوی څنګه وکړي چې د دغه دود څخه دوی ځان وساتي؟ ولې دوی مجبورې دي چې ځان تود کړي او په خونه کې دغه سکارو او لرګي وسوځوي؟ نو تاسو څه وایاست چې دوی د کومې لارې څخه استفاده وکړي فرضاً چې دود کم وي او سکاره داسې استعمال کړي چې هغه ډېر دود ونه کړي؟
خو خو به دا وي چې له ډبر سکارو نه یا د لرګیو نه کله کله زموږ په هیواد کې لکه مخکې چې تاسو ویل خلک دی وزلی دي او د دغه سي د برېښنا له انرژي نه ګټه نه شي اخیستلی چې د هغه ډېر یعنی ضرر نه لري، نو د اتو د ټایر نه له بعضې نور فوسیلي موادو نه ګټه اخلي چې هغه هوا ته جهیږي او د هوا د ککړتیا سبب کېږي. نو زه له هېوادوالو نه مې هیله دا ده چې کومه هر بریده پورې چې دوی کولی شي له دغه سي فوسیلي موادو او په ځانګړې توګه لکه د ټایر د سوځېدو د رابر د سوځېدو نه مخنیوی وکړي او دوی دې کوشش وکړي چې خپله پوزې او خوله په یو ټوکر باندې د سمال باندې او یا په ماسک باندې بند کړي چې څو دغه لوګی دغه مزره ذرات چې په هوا کې ګډ شوي دي د دوی د تنفسي لارې ته یعنی د خولې پوزې له لارې ور داخل نشي چې د دوی دغه دفاعي سیستم د تنفسي لارې خراب نه کړي او د دغه ویروس لپاره د دې زمينه ور برابر نشي چې هغه د سړی پر ریزش باندې
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی به هم واخلو وروسته بیا هم راسو تاسو ته او ستاسو څخه یو څو پوښتنې زه هم لرم. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
سلام علیکم خورجین شای جوړه.
سلامات اوسئ. مهرباني.
زه شیرلی کاکړ یم د پاکستان بلوچستان ضلع ژو کلمې بازار څخه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زه حمیدا پښتنه کول یو خو زموږ پښتنه ټولنه کې کوم زنانه وی هغه بورچانه او ته یې څه کوي یا کورلای او ته یې څه د اور ځای د اور ځای نه دی د اور ځای چې
بله د کارخانه اشپزخانه چې هغه کار پکې کوي دیګو په کاسه پکې
وو کار کوم وسات چې په تخرج په دې کې ډیر سخت زیات لوګي وي دا لوګي خو د دې په تفصیل راکې چې دا څومره نقصان لري او یو یو زما کوم چې خپل مېده د مېده مغه مې دې کم کې چې دا پرنو برابر دا تر پرته چې د شپې وخت را پرته چې په یو تری میاس په څلور میاس کې وار راځي بیا راځي 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 ډېر کیس لري لري برشن وکړي بیا ډاکټر تلا څنګه چې کم چې ګو انټری فراول کې لږه بعد بیا هم مې یو څور وځي دا نس په سکټل یو کوم دی څه دې لک تر اوسه
شاه ډاکټر صاحب دوی خو د موضوع څخه بیا هم بله نو مهرباني وکړئ تاسو ودی کاکړ صاحب تاسو وایاس
شیرلی ورور از ما سلامونه و منه دښتیا چې زمونږ هیواد کې او همدارنګه د پاکستان په ځینو سیمو کې هلته د خزینه خوراکي تنور کی یعنی په تناره باندې ډوډۍ پخلی کی همدارنګه باندې سړو سیمو کې دی هیواد تاوخانو په نامو باندې
تاوخانه بل
شته چې هغه کوټي یخنۍ کې ګرمۍ او اور بلګي دی اور بلول هغه کې به لوګي پورته کیږي او دا د خزینه لپاره واقعا ډېر ستونزمند کار دی دوی برلال دیشه او دی پریزشونو بانده اخته که پا محالا که دوی در تنفسی سیستم پا مختلف و دول سره چه چو چو زیلا دوی ریزش شی پا برانشتو بانده بانده تکری شی نخورکیان یا مرز دا پنام دی سی و پیدی چه اغا دی تنفسی لیاره او دی سگو یا مزمن ناروزی ده طبیقه کریگی اما تا کل کلی چه بر مخلا رشی به ازره به ناروزی لامل هم کیگی نو خوخه خوبه داوی چه پر دغه وقتی چه دوی ور بلایی اول خوده پخپل پوزه یا توکر یا تکرای او یا ماسک هر شای چه دیده ده پوزه و خله ور پتا کنده دا تگهت واخلی او چه کلی ور بل کن چو خوری چه یعنی ساعتی یه در ساده جبه یو اینا چه ساعتی یعنی چه لوگه لمنزه دی نو دوی دید به هر که توسی گی او پا مغا وقتی چه دوی ور بلی خوب لمنزه که
دوی باید زن وسطی دید خبر
چه دوی دی به هر ووسی گی او کو کوختیو کی چې لا کرکیګانې ورسې دروازې د خلاصې کړي چې دا دود بهر ته وځي نو کله چې د اور صاف شو او په حساب د ډوړې تخولو یا د ډوړې پورې کولو وخت شو بیا د پنګ وخت کې راشیو بیا د هم خپل پوزه او خوله د ټکری باندې یا لوی ټکر باندې وته کې خپل ډوړې د پخا کړي او د ورور د دغه بلې ناروغي چې هغه د منو تاسو له دې موضوع نه لګ ای خاتم دی کله چې دی د پدا میدا باندې درد وی نو خبر دا وی چې دا لا شیخ خپل دغه معاینات تحلیل کاندي کله کله دا شی وی چې په دې میدی کې او میکروب د شپلاری پلوری په نامه باندې چې دا تشخیص شي چې کله دا وی بیا هغه یو ځان تخصص شین لري چې هغه باید د ډاکټر د مشورې سره سم هغه واخلي او یا کله دا شی وی چې د دې میدی حرکت یو کلمه ده چې هغه ته اسناشر وایي یا دې نومر ته چې دې کې هم کله شي واځي پرزیتونه وی میکروبونه چې هغه هم سبب دې کیږي چې د میدی د تخریش او د تیزابیت د لوړوالي سبب کیږي چې په میرا باندې دا دوی نو دا ما نه تخصص تحلیل کاندې خپل ډاکټر سره د مشورې وکي خو زما وته توصیه بیا هم دا ده چې هغه خواړه چې ډیر بریان شوی وی یعنی دې سره شوی وی لغه دې ډډو کې اومدارنګ ل مرچونه دې ډډو کې ل چازونه خام پیاز دې دا ورو مخوي لوبیا لګره چې ثقيله غذا ده دې خوراک هم کله کله دغه شي یا حالت من سره وړلای شي نو زما په ټوله کې دې ورو ته هغه داده چې کوم خوراک چې دې سره شوی وی او مرچونه دې ډډو کې او خپل ډاکټر صاحب سره د مشوره وکي ان شاء الله الرحمن چې د تکلیف به خدای شفا ورکړي.
بله بله محترم ډاکټر صاحب موږ دوی د خېلرو نو ایزابه یو ورستی پښتنه ستاسو څخه وکم چې هغه تاسو ک په لاندول بیا هم د وخت مرات وکي نو را به سو ودیا ته چې ډاکټر صاحب کله چې یو شزه حاملدارې یا امیدوارې او دا پریزه شو زکام باندې اخته سي تاسو ودیا ته څه توصیه کوي او ورستی پیغام مو خپل درنو اوریدونکو ته ستاسو په ورته وایست مهرباني وکړئ.
زما ډیره مننه خوري زه خو اول وایم چې هغه مایندې چې امیدوار وي هغه دې کو خو کې چې له یخنۍ نه ځان لري وساتي ځان تود وساتي او سابه چې ما مخکې ویلې نیوي لکه وایټامین سي ولري لکه لیمو مالټه او همدارنګه نارنج له دونه دې ګټه واخلي چې دې دوه بدن مقاومت لوړ شي او پر میکروب باندې کاټر نشي کورنۍ دل هم له دوی سره مرسته وکي دوی ته دا زمينه برابر کړي چې دوی د لوګي سره د دود سره زیات مواجه ونه وسی خو خدای مکر خدای مکر کاپو دوی په دغه رزش باندې اخته کیږي نو هم دوی ته هم ماشوم ته تدیده چې دا تاوان رسی نو کله چې کا بیا په اختصاص و نو بیا به کوشش وکړي چې د ډاکټر د توصیه سره سم د درمل واخلي او استراحت به مطلق وکړي د خور او په څنګ دي کې دي ډیر مایات واخلي او د مایات دی واخلي او کین مایات دی واخلي هغه مایات هغه خوراک چې زیات انرژي ولري اغس کدی گتا واخلی
بله
او کوشش کنی چه دوی سوپ او شدی زیاد تخریم
بله دیر مننه محترم دیر مننه محترم دکتر صاحب محیب الله زیر ستاسی ده لازم لاشودونو چخه قدر من اوریدون که ده خبره بانونام پا هم دیزه پای تولی سیده تر بلی خبره ونی تاسی توله پر خدای سپارم.